مشال رادیو دا او د محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه بیان فهمي صاحب.
د ملګرو ملتونو یو پټ سند ښیي چې طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په پنجشیر کې د طالبانو ضد د مقاومت جبهه په جوړېدو ده. او برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د اورانیم غني کولو پر رپورټونو ژوره اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګند کړي چې طالبانو د هغو کسانو لټون هڅې ګړندۍ کړي دي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا سند چې رسنیو لیدلی او پکې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ یې د ځورونو او اعدام له خطر سره مخامخېدای شي. دا راپورټ چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاکارانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبانو د هغو کسانو لیست لري چې نیولې غواړي. په سند کې راغلي چې هغه کسان له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي چې په افغان پوځ، پولیسو او استخباراتي ادارو کې مرکزي رول لري. رپورټ وايي طالبان د هغو افرادو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي. د کابل هوایي ډګر ته تلونکي کسان څاري او په لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي. د اګست 13 نیټې دا سند د ناروې د نړیوالو شننو مرکز په نوم سازمان جوړ کړی چې د ملګرو ملتونو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې سند په اړه څه نه دي ویلي. البته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اګست 18 په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې عمومي افواه اعلان کړي او حکومتي کارکوونکي له هیڅ ګواښ سره نه دي مخامخ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې له خپل لیبیایي سیال نجلا منقوش سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته ویل. په پنچیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو پر وړاندې مقاومت په پیلېدو دی. لاوروف ټینګار وکړ چې مسکو د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د خبرو ملاتړ کوي.
طالبان په اصل کې دیلا
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیو، موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستاندوی حکومت جوړیدا ممکنه وي.
سرګی لاوروف د څرګندونې پر داسې محل کړی دی چې امرالله صالح د اګست 18 پر ټویټر په بیان کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او زیاته کړه چې په دې اړه له سیاسي مشرانو سره په رابطه کې دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د اګست پر 15 هیواد پریښود او متحده عربي اماراتو ته ولاړ. پر هماغه ورځ که طالبانو کابل ونیو، پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې طالبانو نه دی نیولی. طالبانو د افغانستان د جمعهتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راهیسې د لومړۍ جمعې لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون هم د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې پر دویمه ورځ هم مظاهرې وشوې. رپورټونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت جوړولو پر ژمنو سربیره د مظاهره چیانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو پرون ماښام په یو پیغام کې وویل چې د جماعتونو امامان دي زموږ وطنوال د هیواد پرمختیا پر لوري کار او د هیواد نه پرېښودو ته وهڅوي او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دي ووایي. په داسې حال کې چې کاروبارونه د بیا پرانیستو په حال کې د پلازمینې په لارو او کوڅو کې تر ډېره آرامي ده او وسلوال طالبان په کابل کې پلی یا پیاده او په ګاډو کې ګرځي. البته بانکونه او حکومتي دفترونه تر اوسه بند پراته دي. برطانیې، فرانسې او جرمني د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې د هغو رپورټونو په اړه جدي اندېښنه ښوولې چې پکې راغلي چې ایران د هغو غني اورانیمو جوړول چټک کړي چې ورڅخه وسله جوړېدای شي او په دې توګه یې د 2015 زیږدیز کال د اټومي موافقې سرغړونه کړې. برطانیا، فرانسه او جرمني د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له لاسلیکونکو څخه دي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویلي چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د هغو رپورټونو په اړه زخته اندېښنه لري چې وایي ایران په لومړي ځل تر 40% پورې د غنی اورانیم فلز جوړ کړي او تر 80% پورې د غنی اورانیم د جوړولو په وړتیا کې د پام وړ اضافه کړي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د اگست پر 14 ویل چې ایران په لومړي ځل 200 ګرامه اورانیم فلز جوړ کړي چې تر 80% پورې غنی دی. تر دې یو ورځ وروسته هغه ادارې غړو هیوادونو ته په بل رپورټ کې ویل چې ایران د نتنز په اټومي بټۍ کې تر 80% پورې خالص اورانیم غنی کوي. د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې سره سم تهران ژمنه کړې وه چې د اورانیم او فلز چې د اټومي وسلې جوړولو لپاره کاریږي به نه جوړوي. د خبرونو پای
پامیر سایلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه داري. د ملګرو ملتونو یو پټ سند ښایي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. اروپایي ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو انجونو پر وضعیت ژور اندېښنه ښولې. پاکستانی چارواکي پر افغانستان د طالبانو له کنټرول لایز له هغه هیواد سره د سوداګرۍ زیاتېدو خبر ورکوي، خو کاروباریان وایي د دې لامل څو ځلې د لارو بندېدل دي او دا حالت لنډ مهاله دی.
چې څوک پرې افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري.
قبایل تحفظ غورزنګ په خیبر پختونخوا د قبایلو ورګړېدو ضد د احتجاجي غونډو اعلان کړی، وایي د 2013 کال اقدام غیر آئینی و.
پاکستان ریاست چې کوم د مرجر وکړلو غیر آئینی زمونږ وته ځکه وایو چې په دې کې د قبایلو کم آزاد تشخص و هغه ختم شولو.
افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پر هیواد د طالبانو پر کنټرول سربېره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او له پاکستان سره به سیالۍ کوي.
هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله به پوره تیاری سره د پاکستان پر وړاندې لوبیږي.
په خبرونه کې پر افغانستان د طالبانو د کنټرول په اړه د بلوڅو او پښتنو ملتپالو دریځ هم اوري. له مشال رادیو سره اوسه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال ټکی کام باندې. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې په ډاګه شوی چې طالبانو د اگست پر 15 د کابل او نورو ښارونو تر نیولو وروسته د هغو کسانو یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو له رپورټ سره سم طالبان د عمومي بخښنې پر اعلان سربیره د افغان ملي اردو د سرتیرو، پولیسو او د استخباراتي کارکوونکو د نیولو لپاره کور په کور ګرځي او تلاشي کوي. طالبانو لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی، وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډېر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې دغه راز ویل شوي، طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته په لاره او همداراز د جلال آباد په شمول په نورو لویو ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتونو دا سند چې د چهارشنبې په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي طالبان هغه کورنۍ په نښه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبان د یکشنبې له ورځې چې کابل یې نیولی خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي.
بل پلو اروپایی ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو د واک تر اخیستو وروسته د افغان جنو او ښځو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. دوی پرون په ګډ بیان کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د 14 میلیونه ښځو ساتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې ځینو ښځو شکایت کړی چې طالبان یې کار ته نه پرېږدي. خو روانه اونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله لومړۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکوي. یو وار بیا د عصمت ساروان رپورټ.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې دا اعلامیه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 1900 نورو هیوادونو سره په ګډه خپره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه ښولې او ویلي دي پر هغو کسانو غږ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما وغوښتل چې خپله دندې ته ولاړ شم، همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو له بده مرغه چې ما د اجازه رانه کړل شوه سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په ده باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې. خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2013 او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي. د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې. د اګست پر 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېد نو پاکستان د تورخم ور وتاړه، خو دوه ورځې وروسته یې بیا پرانیست. همداراز د چمن، غلام خان او خرلسیو لارې هم په وروستیو کې څو ځلې بندې او بیا خلاصې شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشران وایي د سوداګرۍ زیاتېدو لامل په وروستیو اونیو کې په بیا بیا د لارو تړل ول. د دوی په خبره تر هغو چې د طالبانو واکمني په نړیواله توګه منل شوې نه وي، د پاکستان او افغانستان سوداګري نشي زیاتېدای. فرهاد شینواری رپورټ لري.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د اګست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېد او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوي وي، خو بیا بیرته پرانستل شوي. دوی وایي د جولای په 2مه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ، هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کسټم چارواکو ډیټا ښایي چې د اګست 15مه نیټه باندې په چمن، تورخم، غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلي دي، او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او واکې خپل لاس تکړ، نو دا غې نه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې گاونډي هیوادونو سره به تجارتي حل زلی بحال وي. د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې د اگست په 15مه نیټه پاکستان افغانستان ته 1320 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رئیسار وو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، نو دې سره په عارضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نکا، نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بله خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فلحال د افغانستان نه وتلي دي، نو لږ ډېر کار به خامخا رواني، خو داسې زه نه ګڼم چې یو دم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یو دم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي، نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه ایکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي، ځکه چې آبادی ده د افغانستان خپل هغې ضرورت دي، داسې نور د روزمره سامان بزی دویانې بزی، خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتی چې ده نه ممکنه ده، نه کېدی شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي، نوموړی وایي په کار ده په تجارتي هلو ځلو کې اسانی او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او ایکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل، او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو، خوا که هغه په ګمرک کې وو که په کسټم کې وو، او کم مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه کم هم وه.
د اګست په 15مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې، مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15مه نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي، او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومې نیټې پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے دجنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
د قبایل تحفظ غورزنګ په نوم یوې ډلې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګرډېدو ضد احتجاجي غونډې پیل کړې دي. د غورزنګ مشرانو پرون په خیبر ضلع کې اعلان وکړ چې د اګست په 26مه په پېښور کې غونډه کوي. دوی مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو حیثیت بدلول غیر آئینی ول، ځکه چې د ټولو اوسیدونکو رایه نه واخیستل شوې. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې په آخري اونۍ کې په اساسي قانون کې له بدلون سره قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګړې کړي او هلته د اصلاحاتو بهیر پیل کړ. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی وای پر نوی نظام هغه کسان نیو کې کوي چې په پخوانی نظام کې مراعات اخیستل او اوس ور باندې بند شول. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډله وایي چې دوی د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو پر ضد د احتجاجي غونډو تازه لړۍ پیل کړې او په ټولو قبایلي ضلعو کې به د دغې نوي ضلعي نظام پر ضد غونډې جوړوي. دوی وایي لومړی په مکین او دره دمخیلو کې غونډې کړي او د اګست په شپږویشتمه به په رنګ روډ پېښور کې هم یوه غونډه کوي. د قبایل تحفظ مومنت یو مشر سردار اصغر پردای مشال ریډیو ته وای
زمونږه د پاکستان سره الحاق شوه وو د الحاق په بنیاد باندې د دسر زمونږه د ژوند وخت یې ردلو. پاکستان ریاست چې کم دا مرجر وکړلو غیر آئینی زمونږه وته زکه وایو چې په دې کې د قبایلو کم آزاد تشخص وو هغه ختم شولو. د پاکستان سره چې د قبایلو کم وعده او جبه وسره شوه وي هغه ختم شولې. خلک دا پښتنه کوي چې دا آئینی مرجر آئینی مرجر چکن دے آغا دے دے تقاضو سره اس کلم تعلق نہ لري چې دا پکم طریقہ باندې دا مرجر شوی دے او ماغه خلک چې چا په دې مرجر کې حصہ خسته و تاسو وګورئ چې هغه د سکرین نه غایب شوی دی.
د قبایل تحفظ مومنت د ځوانانو څنګه مشر ابو سفیان محسود وویل چې دوی ته د ځان له صبح ورکړل شي
کم مقصد دی چې موږ یک نکاتی ایجنډا چې کم پر افهام کې سلور شوی نه خودلی شوی په ټول ناول د فاټا د پر د صبح نو موږ دغه شی چوایس کا خوښ مکړه چې د فاټا کامیابی پر سکے دا اگر پسان لا صبح کے دا او زان لا صبح ممکن اسنگ دا داغے دے پارا دے قبائل دے رائے ضرورت تے چھ زمک چوائس دا دے کسوک تپوس ہو کی چھ نواڑے سو چھ تاسو ریفارم کول واڑے اصلاحات واڑے دفاع تا ڈیولپمنٹ واڑے نو داغے دے پورا بنیاد سا دے نمونگ دے صبح چوائس وکر چھ زمک دگا سیما فاٹا دا با قبائلستان وی دی پاکستان پینزما اکائی بوی
د دغه ډلی یو بل مشر افراسیاب اپریدای وای چې د فاټا انزمام باوجود په قبایلی ضلعو کې بدامنی نه ده ختمه شوې او څه خاص بدلون پکې په نظر نه راځي
کې وګوره د انزمام نه باید چې دا اومغه طرز باندې روان دي. نن سبا چې تاسو وګوره بدامنی کم لهر د بټوله قبایلی دا کا باندې او دا نامعلوم طرف نه چې کومې عملی کیږي او خلک مري خلک اغوا کیږي اوس هم مغه صورت حال ده. موږ بنیادی اعتراض کوم دا باندې وو چې تا قبایل ځای په ځای کړی نیوي نو دا د انزمام والا ډراما تا په داسې ټیم کې ویل راوخه.
د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او قبایلي او سرحدي چارو سفران پارلیماني سیکرټري اقبال پردی وای چې په دې نوي نظام یوازې هغه خلک اعتراضات لري چې د چا زاړه اف سی آر نظام کې مرات وو. دوی ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره قبایلي ولسته ډېرې ګټې ورسېدې.
دا مرات یافته خلک د خپل مقاصد د پاره ساتلی وو چې دوی نه به دستخط اخیستو دوی به د خلکو په حقوقو باندې قابض وو. دا هغه خلکو چې د دې په وجه باندې به حکومتي ریلیف عوامو ته نه رسېدو. نن چې کوم کارونه خیبر پختونخوا ګورمنټ یا وفاقي حکومت په قبایلی علاقو کې کوي په تیر شوي او یو دوه او یو کالو کې ندي شوي. خو زه دا ویم چې د دې خلکو چې کوم ډیمانډ دی یا د دې خلکو چې کوم مطالبې دي قبل فرد دوی د قبایلو سره مخلص وي نو په کار دي چې دوی صبح وغواړي د صبح نه څوک څوک دی نه منی کوي. که دوی وایي چې کار نه دی شبه په قبایلي علاقو کې اول زه ډیبیټ له تیار یم چې زه ورته وښیم چې کارونه د تیر شوي وختونو به څنګه کېدل ملکانو مالدارو خلکو له به کېدل و څنګه کېږي.
په 2013 کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه. صوبایي حکومت وایي هلته د صوبایي اسمبلی څوکیو لپاره انتخابات کړي د پولیسو او عدالت نظام یې ورغځولی او په مرحله واره توګه به هغه ټولې ولسي ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې فعال دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیوال اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
بالکل اوریدونکو، احتیاط کوئ، له کورونا سره ځان هم ساتئ، د کورنۍ غړي هم ساتئ او د ټولنې غړي هم ساتئ. د شمالي وزیرستان د تعلیم څانګې مشران او اوسیدونکي وایي په میرامشاه کې د نجونو های سکول دیارلس کاله وروسته بیا پرانیستل شوی دی. هغه ښوونځی په 2008 کال کې په 14 کې ړنګ شو. د سیمې خلک د سکول بیا خلاصېدو ته خوشحاله دي. د عمر وزیر رپورټ چې لبنوی را لیکلی.
شمالی وزیرستان تعلیم سانگه چارواکو او ځای خلکو پوینا میرامشاه کې د انجونو های سکول یا خونځای دیارلس کاله پس د زده کړو لپاره خلاص کړل شو. یاد سکول د زربیازه عملیاتو وړاندې 2008 کال کې د نامعلومو لخوا په یوه 14 کې ړنګ کړل شوی و، چې د تعلیم سانگه پوینا 2015 کال کې حکومت بیرته یاد سکول جوړ کړ. انجونو بای په متبادل سیول کالونی سکول کې زده کړې کوله، چې اوس باقاعده په یاد سکول کې زده کړې پیل شوې. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مرستیال مشر فیدا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل انجونې کولی شي چې له یاد سکول یا ښوونځي څخه بیرته خپل زده کړې پیل کړي.
په 2015 کې د ګورمنټ ګرز های سکول هغه پرایمری سیکشن او های سیکشن دوه سره رینوویشن جوړ شول، بیا هغه سکول بند و. میس ڈی سی شاد علی خان او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جادون صاحب او ڈیپٹی ایجوکیشن آفیسر سید محمد خان په دې کې خصوصي دلچسپي وښودله او دا سکول یې بیا فعال کړ. هغه بچې روستلې ګورمنټ ګرز های سکول میرانشاه بازور ته، نو ورته د سکول ایس نوې سیرینا چالو شو. تقریبا 13 بعد ټیچنګ لرننګ پروسیس شروع شو. خوشی خبره ته پدا باندې مایدین بچي کوم پیرنټس دي والدین دي هغه خوشی اظهار کړی دی.
نو میرام شاه اوسیدون کې مولانا کلیم الله وای چې دوی خوشاله دي چې سکول ورته بیرته خلاص شو. انجونې به یې وکولی شي چې زده کړې پر مخ بوزي.
د ګورنمنټ کرل های سکول په خلاصول باندې انتهایی د جدون صاحب د سید محمد صاحب او سارا دی ڈی سی صاحب انتہائی میر مشکوری. سکول د خلاصول شي هغه کوششینه وکړل. ایسو دی میر بچیون هغه د مشکلات د تکلیفینا چې دی د کینټر یا تتلل هغه نو الحمدلله ایز بچی میر دی میرانشاه سیټی چې څنګه بچیون دی د ایسو په سکون سره په اطمینان سره میرانشاه سیټی شو دی خپل سبقینه یی.
د میرانشاه یو بل اوسیدون کې جمال ناصر احمد وای چې د میرانشاه های سکول یا خونځي په خلاصې دو سره به انجونو ته د زده کړو په مخه کې خندونو کې کمی راشي. غواړي چې انجونې زده کړې وکړي.
دین مخته د میرانشاه چې سیمره فیمل وی هغه به کالونی سکول ته تلې پلمان شپې ډېر راکوټی نه وي چک پوش په وته لشي به تلې چې هغه د واجی میرانشاه چې سیمره فیمل وی هغه به خپل ایجوکیشن جاری نه شو ستلې. میچ ریکوست وکړو به دای میچ ریکوست اکسپټ کړو. ډیپټی کمشنر میرانشاه د ایجوکیشن ډیپارټمنټ جدون صاحب او سید محمد صاحب بهت مشکوری کړو. دا ریکوست امش دینا چې میډل ایسا دغه سرا سرا کولاو شي.
ځای خلک وای چې د زربیازه په عملیاتو وړاندې چې حالات ناسم ول، تعلیمی سرگرمه یا غزمنه شوی وي. د دوی په وینا کسه هم هلته سکولونه د نورو سیمو په پرتله زیات ړنګ کړل شوی نه ول، خو د میرامشاه ګرلز های سکول او زنانور په لرو پرتو سیمو کې لمنځه وړلې شوي ول. د تعلیم څانګې مشران وایي چې اوس تعلیمي سرګرمۍ بحال شوې، ښوونځي بیرته بحال شوي او د استادانو د حاضرۍ هم سخته نگراني کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو درنگ سات لا پپی خبر کی دغر میں دو لسنے میں بجے کی دن کی دی پامیر ساحل پر اسٹوڈیو کے دے خبر نو لنڈی استے اور
د ملګرو ملتونو یو پټ سند څرګنده کړی چې طالبانو د هغو کسانو لټون هڅې ګړندۍ کړي دي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کاوه. دا سند چې رسنیو لیدلی پکې راغلی دي چې هغه کسان او کورنۍ یې د ځورونو او اعدام له خطر سره مخامخ کېدای شي. دا رپورټ چې د ملګرو ملتونو د ګواښونو ارزونې سلاکارانو جوړ کړی پکې راغلی چې طالبانو د هغو کسانو لیست لري چې نیول یې غواړي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې سند په اړه څه نه دي ویلي. البته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې هغوی عمومي افوا اعلان کړی او حکومتي کارکوونکي له هیڅ ګواښ سره مخامخ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې له خپلې لیبیې سیالې نجلا منکوش سره تر لیدو وروسته خبري غونډه ویل. په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امر الله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو پر وړاندې مقاومت په پیلېدو دی. د ټینګار وکړ چې مسکو د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د خبرو ملاتړ کوي. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول راهیسې د لومړۍ جمعې لمونځ کیږي. طالبانو پرون په یو پیغام کې ویل چې د جماعتونو امامان دي وطنوال د هیواد پرمختیا پر لوري کار او د هیواد نه پرېښودو ته وهڅوي او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دي وایي. او برطانیې، فرانسې او جرمني د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د هغو رپورټونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې چې پکې راغلي چې ایران د هغو غنی اورانیمو جوړول چټک کړي چې ورڅخه وسله جوړېدای شي او په دې توګه یې د 2015 زیږدیز کال د اټومي موافقې سرکړه ونکړي ده. برطانیې، فرانسه او جرمني د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې له لاسلیک کوونکو هیوادونو څخه دي او پرون یې ګډ بیان خپور کړی.
پامیر ساحل او چتا سید خبر نو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو که وخت لرې را سره پاتې شئ ځکه په دې نیمه کې هم را سره مهم رپورټونه دي. په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی حکومت نسکورېدو پر کابل د طالبانو قبضې په پاکستان کې بلوس او سندي ملتپاله ګوندونه اندېښمن کړي دي. طالبان د اګست په 15 نیټه کابل ته ننوتل او په همدې ورځ ولسمشر اشرف غنی په ځانګړې الوتکه کې له هیواده ووت. د پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او تلپاتې سوله غواړي، خو ځینې سندي ملتپال اعلان وایي چې خیل افغانستان نه په ممکنه توګه ورکړه شوي کسان سند ته ولېږل شي. هغه بلوڅان چې افغانستان ته کړه شوي بیا د سرپناه له لاسه ورکولو اندېښنې سره مخامخ دي. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع راپور لري.
د طالبانو لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوخت دی، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندي ملتپالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشت دي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضې دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسني قبضې او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت نسکورېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوي دي.
سپریټیس گروپ دی، همدرد دی، یا ایکٹیویسٹ دی، اغوی په کندهار کې وی، اغوی کابل کې وی، یا نور ځایو کې اغوی وی، اغوی به د هغه حکومت سره ډیر ښه تعلقات وی، نو دوی په دې ډیر خفه دی چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړ دی هغه ځای. اوس دوی فکرمند دی ډیر دی. ما نن مت چا سره خبرې کوله، نو دا خبرې چې کم خلک چې هلته تللی دی، هغوی خپل ژوند دلته تیروله، اغوی خپل ځان بچاوم د پاره به کم خواته تللی ډیر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ سي.
د افغانستان په دوه ولایتونو فراه او نیمروز کې بلوڅان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي. په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو لمخه د بلوڅانو له افغانستان سره ژورې اړیکې وې او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوڅو سوالو ترمنځ جګړه څه وي نو هر ځل یو شمېر بلوڅان افغانستان ته تللي دي. بلوڅان دریز لري چې پاکستان په 1948 کال کې د فوج کشي په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی یې بیرته آزادول غواړي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون لمخې خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوڅ وسلوالو ډلو پرته هغه بلوڅ ملت پاله ګوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غني د حکومت په نسکرېدو ځکه خفه دي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی هندي. بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صوبا چې کڅ هم افغانستان سره هیڅ پول نه لري خو هلته د طالبانو قبضه د دې کام ځینی ملت پاله ګوندونه او ډلې اندیشمن کړي دي. د دوی لوی اندیشنه له افغانستان د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی. د دې اندازا لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضه پر دوه ورځ په امریکا، کناډا او اروپای هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی. د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لاري د کابل سکوت او د دې پرسن د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکې د غونډې ته بیلابیل ویناوال خبري کوي. په لندن کې د سازمان مشري روبینا شیخ د اگست پر 28 نیټه مشال ویډیو ته د دې ویډیو کانفرنس د هدف په اړه وویل:
د ریزن وی آر اورګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسوو چې د افغانستان د رستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډېر خلک نور هیوادونو ته کډه شي. موږ احساسوو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي، سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پختونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري. لیکن د دې باوجود هم په پخا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو. که تاسو سین ته ولاړ شئ نو به وینئ چې افغان نسل کسان په ګڼ شمېر کې هلته اوسېږي.
خو د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره ټولې لارې تړلې او کډوال به هیواد ته ورپرې نشدي. په کراچۍ کې خبریال شازیب جلانی وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان ځکه پریشانه کړي چې ویره لري حسینه دلته فعاله انتیاپسنده مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي.
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے، یہ صوفیہ کی دھرتی ہے، یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے.
دا سندھ پاڑا دا ویل کیږي چې دا د صوفیانو خاوره دا او دلته زغم ستا خو لتیری سمودی راهي دلته انتها پسندی زیاته سوي او د ترهګری پیش سوي دي. د سندھ په شارونو او کلو کې د مدرسو یو جال خپور سوي دي. نو کله چې سندیان دا ویني چې په ګاونډي هیواد کې یو مذهبي یا انتها پسند قوت په واک را روان دي نو لدې سره به دلته فعال مذهبي تنظیمونه حوصله پیدا کړي، ځانونه به پیاوړي کړي او چې کومه ایجنډا لري هغه به په خلکو په زور وتپي
اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی.
خود پاکستان حکومت ویلی چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ سي، په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه ونی سي او تل پاتې سوله راسي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه سنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولي هم په کابل کې کیږي. د بورډ چارواکو پرون مازیګر مشال لړۍ ته ویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغېز ونه کړي، خو شننونکي وایي تر هغو چې د هغه هیواد سیاسي وضعیت نه وي روښانه شوی د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نه شي ویل کېدی. د اسرارالله مومند رپورټ.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت ړنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکیږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې اهم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشال ډوته ویل چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اګست له 13مې مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوې مشکل نشته، هیڅ نوې خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبیږي. دا هغه لوبې دي چې د اوډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله د اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او انشاءالله چې ژر به سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هېواده ووځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د 4 تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویل لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته له تلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشال ایډو ته وویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته به تلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړېږي او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو دخوا نه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشال ایډو ته ویل چې لوبغاړي یې په تیاریو بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان په پخواني کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته مو هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو. سمیم الله سلطانی چې د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ په سیالیو کې یې لوبه کړې او په کابل کې د کرکټ اکاډمي هم لري وایي د افغانستان روان حالاتو د دوی د ملي لوبډلې او نورو سپورټس په لوبغاړو ډېره بده نفسیاتي اغیزه کړې. سلطانی په 19 اگست مشال ایډو ته وویل ښکاري نه چې په کابل کې په راتلونکي سپتمبر کې د کیدونکو شپږیزه کرکټ سیالیو څخه به د کرکټ مینهوال ډېر خوند واخلي. نوموړی وایي د کرکټ یا نور سپورټس لپاره امن ډیر ضروری وي.
یوازنی غټ شی چې په افغانستان کې د ټول خلک سر متحد کړي کنه نو دغه یوازنی لچ شو کرکټ او کرکټ او فوټبال د نور لوبې دي. خصوصا کچیر په قندار کې لوبه کې د لمغه نارام وخت کې کپور روزګان کې د کرکټ کپ زابل کې پکتیا کې خلک ورته راتلل. خو په دغه فعلي شرایطو کې کچیر خلک راځي خدای دې خلکو ګډون چې دی فلحال دغه سی رقم ته حالات سی حالات دي چې فکر نه کوم چې کار په خاص راځي ورته ځکه ټول یو رقم ته خاص.
په پاکستان کې د سپورټس خبريال امجد عزیز ملک وایي په افغانستان کې د 1999 څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په حکومتي دوره کې سپورټس ته ارزښت نه ورکړل شوی. خو د په خبره د طالبانو لخوا افغان کرکټ بورډ ته د ډاډ ورکولو څخه ښکاري داسي چې دا وار د دوی رویه بدله ده. البته نوموړی وایي اوس معلومه نه ده چې دا موقتی خبرې دي او که څنګه.
کرکټ وی کبل س گیم وی امن نه بغیر خو مقابله کې دي نشي، لیکن دا هم قتل غواړي چې ال تسلوتو نه اشتا کې نشتا. حکومت سو پاړي حکومت آیا د کل د پلیر د سپورټس او د لوبغاړو حمایت کوي کنه کوي او تسلوتو نه ورکوي نه ورکوي.
د افغانستان کرکټ فیډریشن د لومړي ځل لپاره په 1995 کال کې رامنځته شو. په 2001 کال کې یې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د درېمې درجې هیواد غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 کال کې فیډریشن په افغان کرکټ بورډ بدل شو. افغانستان ته دغه راز د غوره کرکټ له کبله د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په 2010 کال کې د یادې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان کرکټ بورډ ته په 2010 کال کې د ټیسټ سیالیو مقام هم ورکړ.
په پاکستان کې په روسیو کې د یوې ځوانې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد نورو پیښو احتجاجونه او بحثونه راپارولی دي. فعالان او پوهان وایي حکومت باید د ښځو تحفظ او حقونه باوري کړي. دوی همداراز د ټولنې پر سطح د افکارو او نظریاتو د بدلون غوښتونکي هم دي. خو په پاکستان کې د ښځو پر ضد د زیاتو جرمونو لاملونه څه دي؟ امیر ساحل د دې پوښتنې ځواب معلومولو هڅه کړې ده.
د 2021 زیږیز کال په جولای کې په پاکستان کې د یوې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد یو شمیر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه بحث پارولی دی. فعالان، هنرمندان، د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د جولای پر 14 پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ. پولیسو تر پیښې وروسته وویل د 28 کلنې ښځې د وژنې په تور د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر پرې کړی دی، خو نوموړی پر ځان له لګېدلي توره انکار کوي. د جولای پر 15 د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افضال احمد کوثر پر ټویټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار، مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي. د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې. د جولای پر 14 په لاهور کې د ښځو د حقونو څلور سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي. د المان غږ و پاڼې په وینا د جولای پر 15 په سند کې یوه سړي خپله ښځه ژوندۍ وسوځله او پر هماغه ورځ د صوبې په شکارپور کې یوه سړي خپله ښځه، ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې. د جولای پر 14 په راولپنډۍ کې پر یوې 1.5 کلنې ښځې جنسي تیری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې سا ورکړه. د و پاڼې په وینا د جولای پر 14 په سند کې یوه سړي خپله ښځه په وهلو وهلو ووژله او په جون کې یوه سړي په پېښور کې د خپلې پخوانۍ ښځې په ګډون دوه مېرمنې د پت په نوم ووژلې. د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړي یوه ښځه وهي. د پېښور پولیسو د جولای پر 14 وویل چې دا دوه ورونه ول چې خپله خور یې په جایداد کې د حق غوښتو په سر وهله. د پولیسو په وینا دواړه کسانې گرفتاره کړي دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه په زیاتېدو دي. خو په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمز کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاده ندا کرمانی له دې نظر سره موافقه نه ده. نوموړی د جولای پر 28 مشال راډیو ویل په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پر وړاندې یې د نورو جنایتونو سطح له پخوا راهیسې لوړه ده.
زما په اند پیښې نه دي زیاتې شوې. دا ډول پیښې تل کې دي او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یو نوی شی دی. زما په فکر په رسنیو کې د دې ډول پیښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي. رسنۍ فعالې شوي دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کلنۍ رپورت ښیي چې په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې دي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې پر ښځو د تشدد او د هغوی پر وړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له اوسني اثر سره سمون نه خوري. د فعالانو او پوهانو په اند د پاکستان ټولنه خورا پلارواکه یا پدرسالاره ده او پکې د سړیو پر نرینتوب ټینګار کیږي چې دا یو لوی مشکل پیښوي. په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم ناحکومتي سازمان په 1999 زیږیز کال کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوات رواجولو او د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د آگاهۍ کمپینونه چلوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانی د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي. نوموړی وایي د پاکستان په ټلویزیونونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزې پخوانۍ سابقه لري.
دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي او هغه شیان چې په ټلویزیون خپرېږي پکې عموما تشدد کوونکي د ډرامې د اتل په توګه خبل کیږي. په هغه ډرامو کې هغه ښځې ښه خبل کیږي چې په ځان تشدد قبلوي او په وړاندې مزاحمت نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسو هم دارس تعلیمي نصابونو ته وګورئ نو په هغې کې ځینې تصورات شامل دي، لکه دا کار د ښځو دی او هغه د کړی دی. یا سړی باید دا وکړي او ښځې باید هغه وکړي، یا همداراز سړی دا حقونه لري او ښځې یې نه لري. نو زموږ تعلیمي نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي.
د بشري او د ښځو د حقونو بله فعاله مختاره مایی له شیما کرمانی سره هم نظر ده. مختاره مایی خپله په 2002 زیږیز کال کې د ډله ییز جنسي تیری ښکار شوې وه. پر نوموړي د تیری په تور 14 کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوي ول چې 15 یې سپریم کورټ په 2011 زیږیز کال کې خوشې کړل او د یو د عمر قید سزا یې پر ځای وساتله. د پنجاب د مظفرګړ اوسیدونکي مختاره مایی له هغه وخت راهیسې د بشري او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه هلې ځلې کوي او یو شمېر نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. نوموړی پر ګواښونو سربیره په پاکستان کې اوسي او د جولای پر 28 مشال راډیو ته ویل چې په پاکستانیو کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او ازادي ورکوي، خو له لورانو سره یې چلند بالکل مختلف وي.
زوی چې هر څه کوي مونږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوښې واده کوي نو اجازه یې لري، خو که لور یې کوي نو بیا ناجایز ده او بیا تور بلل کیږي. نو مونږ چې څنګه خپلې لوڼه پوهاوو، باید هم هغه سي زامن هم پوه کړو.
د مایی په خبره په بچیو کې باید په هیڅ صورت د جنس پر اساس توپیر ونشي او والدین باید لوڼو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي. نوموړی او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار ښځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وایي دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم د تشدد یا جنسي تیری ښکار کسان قصوروار بلل کیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د 2020 زیږیز کال په سپتمبر کې له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تیری په پاکستان کې مظاهرې او غبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پیښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه و په کار او دا چې باید یې متبادل سړک کارولی وای. شیخ د انتقادونو په ځواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بخښنه هم غوښتې وه. د حقونو فعاله شیما کرمانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وایي له بده مرغه د هغه هیواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تیری تر پیښې وروسته هغوی ملامتوي او وایي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړو له وجې سړي دې ډول جنایتونو ته هڅوي. د نوموړي په اند له دې ډول څرګندونو سره سیاسي مشران د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دلیل پیدا کوي او ورته لار هواروي. وزیر اعظم عمران خان په جون کې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د ښځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام آباد کې د ولس د ټلیفوني پوښتنو په ځواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتېدو لامل شوی. د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د باس لامل شوې او پر نوموړي انتقاد وشو. خو د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر 28 له امریکایي پی وی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیڅ کله یې د جنسي تاریخ کار شوې ښځې ملامت نه دي بللې. نوموړي داوا وکړه چې څرګندونې قصدن په ناسم ډول خپرې او تعبیر شوې.
زما سرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خپرې شوې وې. ما یوازې د پاکستانی ټولنې په اړه خبرې کړې وې چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تیری نه دی، بلکې پر ماشومانو د تیری پیښې دي چې زخت زیات شوي دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی و او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنا نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی، بلکې د سړو لپاره هم دی او معنا یې په ټولنه کې د گمراهۍ کمول دي. زما د خبرو مقصد دا و.
خو د لمس پوهنتون استاد ندا کرمانی وایي څېړنو ښوولي چې د ښځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري.
تل دا پوښتنه کیږي چې ښځې څه کړي وو چې سړی یې تشدد ته اړ کړ. دا پوښتنه نه کیږي چې ولې سړی دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري. زما په اند اصل مشکل همدا دی چې له وجې مونږ لیدل چې وزیر اعظم وویل چې د ښځو جامې د سړی د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کیږي. حال دا چې مونږ پوهیږو چې د ښځې جامو او پر وړاندې د تاوتریخوالي ترمنځ هیڅ تعلق نشته.
په عین حال کې فعالان دا دریز هم لري چې د ښځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دي چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کیږي. شیما کرمانی وای د سزاګانو نو ورکول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی او نورو جنایتونو د زیاتیدو یو مهمه وجه ده.
پاکستان وی ډو ناٹ اکچولی اریسټ د مین.
په پاکستان کې مونږ سړی نه گرفتارو او عبرتناک سزا نه ورکو. نو سړی ګوري چې بشپړ معافیت لري او هر څه چې غواړي کولی شي. زما په نظر دا موضوع له ځواکمنتیا او کمزورۍ سره تړلی ده. دلته سړی بشپړ کنټرول لري او ښځې د تشدد او ورباندې د تیری غوندې حالاتو کې هیڅ واک او ځواک نه لري.
شیما کرمانی زیاتوي چې د ښځو وژونکو او ورباندې تیری کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده، خو که هغوی د بند سختې سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د ښځو پر وړاندې جنایتونه نشي کولی. خو ډاکټره ندا کرمانی مجرمانو ته له عبرتناکه سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده.
زه فکر نه کوم چې عبرتناکه سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څیر خواشینونکې پیښې کېږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خدا سے کول مونږ د مسلې بیخته یا جړو ته نشي رسولی. زما په نظر مونږ باید د انصاف په اړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحي عدالت وغواړو. یقینا مونږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ورباندې ثابت شوی وي، خو مونږ باید هیڅکله د سزا په ذریعه له هغوی مثال یا عبرت جوړ نه کړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې د هغې د نتیجو په اړه سوچ نه کوي. مونږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو په اړه فکر وکړو.
خو په عین وخت کې د ښځو د حقونو فعاله مختاره مایی وایي په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعی شي چې د ښځو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نه شي.
یوه
ښځه چې ووژل شي نو په قضیه کې دعوه پلار کوي او یا مور، یعنی مور او پلار یې مدیان شي. دوی چې مدیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه درې میاشتې وروسته هغوی راځینامه وکړي، نو دا هم پر ښځو د تشدد د زیاتېدو یوه لویه وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعی شي او د ښځې د کورنۍ غړي باید مدیان نه شي. زما په اند که مجرم سزا نه شي نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو مخه نه شي نیول کېدی.
د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه هم مني چې د قوانینو جوړول او عملي کول یې مسؤلیت دی. په هغه هیواد کې ټولو صوبو د ښځو د تحفظ او پر هغوی د کورنۍ تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي او ولسمشر عارف الوی د 2000 زیږیز کال په ډسمبر کې د جنسي تیری د مجازاتو لنډمهاله قانون لاسلیک کړ. همداراز د جون په پیل کې د قومي اسمبلی د قانوني چارو کمیټې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منظور کړه چې د بشري حقوقو د چارو وزارت په وینا له قومي اسمبلی او سینټ تر منظوري وروسته به د قانون په شکل نافذ او عملي شي.
دا مشال رادیو د پاتې خبرونه کې له موسیقي نه خوند واخلئ.